په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پرېکړه نسي کولی. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه به مو د ولسي جرګې د تازه اندېښنو هم خبر کړو او د سرپل د چارواکو هغه څرګندونې به واوري چې وایي هلته د وسلوالو مخالفینو د جګړې او روزنې مشري پاکستانیان کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا پکتیکا په جانخیلو کې د یو مین چاودنې شپږ ملکیان وژلې دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس وسلوال طالبان او همدارنګه د سیمې د خلکو په وینا څو سیمه ییز مشران پکې وژل شوي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړای شوې ده د هغې د خوښ خلاف به هیڅ شی وانستول شي. دا پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چامبران کلی کې د یو مین د چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آرین مشال راډیو ته ویلي دي مین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. کلیوالو پرته له دې چې امنیتي ادارو ته خبر ورکړي غوښتلې مین لرې کړي.
هغه ماین د هغه ځای نه لا انتقال کوي او یا هم خونځا کې خطرانه په موږ کې کوتي وحل دي چې دې استغیدا او بیا تم دې منځ کې چالو درته مسته شوی ده. په نتیجه کې شپکتنه ملکان تپیان دي او اندر شپکتنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جانخیلو د ولسوالۍ له ودانۍ څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې دی. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان پکې وشل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادې رډیو ته ویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری تاجی پکې له 15 نورو وسلوالو سره وشل شوی. دا سیمه اوسیدونکو بیا ازادې رډیو ته وایي چې برید هغه مهال وشو کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوختو او په وینا یې په هوایي بمباری کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبله وختي. دا قرغان ولسوال هم بمباری او طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبله وختل تایید کړي خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباری کې وشل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماخام رئیس د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیول شوی دي. د وزارت په دې ورستوي کې د یو شمیر خلو لارښکونکو او اختطافچیانو یو وخت لیست اعلان کړو. د دې وزارت وایي نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان خلکو په مرسته پیژندل شوی او نیول شوی. د خغلی دانش په خبره لدی ډلې دوه کسان خپل پولیسو ته تسلیم شوی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلی وو په دې نګدي راتلونکو کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلان کړي. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د شغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخابرو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خوشی شي. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړی شوې د هغې د خوښ خلاف به هیڅ شی وانستول شي. رهب محمد القانون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ له خوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پارن د بنکاک په هوایي ډګر کې نن خبریالانو ته وویل 13 کلنې رهاب محمد القانون ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نوموړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي به له کوره د دې تښتېدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبرې وکړي. القانون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان قید کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي ویل کله چې له کویټ څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قانون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویټ څخه وتښتېده چې کورنۍ په سیال ته ورغلی وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلند له لارې استرالیا ته ولاړ شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې سره وګوري. دوی بل سوریه چې دواړه هیوادونه په کې قوي پوځي حضور لري د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه بحث وکړي. د ترکیه دولتي اژانس انادولو پرون ریپورت ورکړ چې په پام کې دا دواړه مشان روانه میش په دې اړه خبري وکړي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تایید کړی چې دواړه رهبران په پام کې لري ډیر ځل سره وګوري. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي دي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې د مذاکرو لپاره له هوټل څخه د وتو پر مهال خبر اعلان سره له خبرو ډډه وکړه. و د چین د سوداګرۍ وزارت تیر جمعه ویلي و دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږیږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو وروستیو کې ورباندې موافقه کړې ده.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوی هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغې شوراویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصویب بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان بگیرن.
د ولسی جرګې غړونن په عمومي جرګه کې په عمومي غونډه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنه وشوه. ده د دې جرګې دوهم مرستیال ویل:
د نامنۍ د وجې نه مؤثرتې لارې بندېدي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه ده چې جدي اقدامات وکړي.
د سرپل د ولایتي شورا مشر وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د جګړو او روزنې مشري د پاکستانیانو په لاس کې دي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې لري. د هلمندي نجونو د زده کړې په اړه تفصیلي راپور هم لرو اورېدلی مایروي. نور راپورونه هم ستاو په دوهمه نیمایي کې. یو کلی زر ژغونه راډیو جمعه له ازادي راډیو څخه مو اوري مایروي. د افغانستان د سولې علي شوراوی هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ ډول له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصویب بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که امین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډې هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات وزارت په دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي خو دوی دا نغواړي. مخکې تر دې طالب بیان ذبی الله مجاهد عمر رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکې غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم. ما هم سال از این پروسیجرا هسته. ما تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هسته داره؟ در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود رو میگیم، موضوع خود رو میشنویم. اگر آمادگی کامل داریم، اگر میخوام تفرقه بریم، دروغ میگیم، وقت کشی میکنیم، این خودم بحث دیگه هسته دیگه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دا سال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړېدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر هغه چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسی، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وسال له شغل سادات سره د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه مرکه کړې ده.
څو مهمه خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دویمه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو وګړو نمائندګانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلی دي، ژورنالیستان تلیدلی دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دریمه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ. دا جدي بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودلی نسبت قطر دفتر ته.
سادات صاحب، یعنې تاسو وایاست د ګڼو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغسې یو نظر او خبره کې چې طالبان یې کوي د پاکستان لاس هم دی؟
دا لومړی خبر نه ده. په پخوانیو مذاکراتو کې هم موږ لیدلي یا د هغه د مذاکراتو په لومړیو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبانو کول چې پاکستان غوښتل او دې څخه موږ سره نشو پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامي فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له هغوی سره ګروګان دي، یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسیون هم مني. زه باور لرم چې که د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته، د پاکستان لاس مبرهم او ښکاره دی.
دا چې یو خوا افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخو خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅې هم کېږي، دا کومه خاصه نتیجه به ور نه کړي. او بلخوا طالبان هم په همدې خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بالاخره دغه د سولې لپاره روانه هڅې به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دار چې که پخوانی مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوی ملسزه کې د جنې مذاکرات، د راولپنډۍ مذاکرات، د کوټه معاهده، یا د کوټه کې چې د بین سیوان کوم پلان تطبیق کېده، هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کېښودل شو، افغانستان خلک وسخه ویستل شول، او بالاخره د مذاکراتو لړۍ ناکامۍ سره مخ شوه. زه باور لرم که چېرته تغییرات رانه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریځ کې نرمخ رانه شي، د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق دا نه مني چې سوله د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بالاخره دا یو کاذبه سوله تر رسیږي، او دغه کاذبه سوله موږ ته پایدار سوله نشو ویلی. نو په ټولو کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریځ کې نرمخ رانه ولي او د افغان حکومت سره کېنني خبر خبرو ته خپل شرایط کې درنه خلنه زبا ولر مچ سنځي به ایجاد شو دا سنځو سخیستل بعد افغان پات لپاره نه اوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په مامن پروزی او د سولې وسانه لړې به د ناکام سره مخامخ شي.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې په یو شمیر ولایتونو کې د نامنې او لزیاتې دوه اندېښنه وشوه. د دغې جرګې یو شمیر غړي نن په عمومي غونډه کې وویل چې د محل د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وسي. ناجیه صفوي په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل
د غور، بادغیس او د غزنی د باج ولسوالیو لارې بندې دي. د نامنې د وجنه مواصلاتي لارې بندې دي او باج ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه مغوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضا زاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل
امنیتي وضعیت خراب دی، په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسدې ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فاریاب او کندز کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
ژمني عملیات د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شروع کړي دي. په فاریاب کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو.
د پوځي چارو کارپو باری آریز وایي که څه هم په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې عملیات روان دي، خو په وینا یې که چیرې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي لاغښتلی شي، افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وسلوال مخالفان په بشپړ ډول وځپي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اندېښنې داسې مهال سوي دي چې د سرپل ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري د پاکستاني جنرالانو په غاړه ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سیاد او کوهستانات ولسوالیو په تروریستي مرکزونو کې بهرانیان طالبانو ته جنګي زده کړې ورکوي او په وسلوالو جګړو کې د هغوی مشري کوي. د شاهین قول اردو چارواکو هم په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرانیانو حضور تایید کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د سرپل د ولایتي شورا غړي ادا کوي چې پاکستانی جنرالان په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري کوي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په کوهستانات او سیاد ولسوالیو کې تروریستي روزنیز مرکزونه لري او له همدې مرکزونو خپل عملیاتي برنامه رهبري کوي. رحماني په دې اړه وویل د بومی او سیمه ایزو قوتونو رهبری د هغه چا په لاس کې ده چې له بهر څخه راغلي دي. اکثرا پاکستانی متقاعد جنرالان یې مشري کوي. د هغوی جنګي او عملیاتي برنامه د هغه کسانو لخوا ترسره کیږي چې بهرنیان دي. ښاغلی رحمانی په سرپل ولایت کې د طالبانو د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې لا دریو کلونو راپه دیخوا په کوهستاناتو او سید ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د نه ترسره کېدو په خاطر دا سیمې اوس د بهرني تروریستانو په امن پټنځایونو بدلې شوې دي. هغه وویل چې طالبان او د هغوی بهرني جنګیالي د سرپل د مرکز شیرمونو سیمه د کوهستاناتو ولسوالۍ د سید ولسوالۍ اکثرا سیمې او همداراز د سوزمقلی او سنچرک ولسوالیو ځینې برخې په خپل واک کې لري او اوس مهال د سرپل د مرکز د تصرف په هڅه کې دي. هغه زیاته کړه د درې کلونو په اوږدو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ کتقلعه شیرمونه د سعد ولسوالۍ او ځینې نورې برخې سره لدی چې د طالبانو له منګولو بیرته ونه نیول شوې، بلکې د هرې ورځې په تیریدو سره کلیو په بل پسې سقوط کوي او امنیتي ګواښونه د ډېرېدو په حال کې دي. تر دې پخوا د شاهین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي هم په شمال سوند کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیانو خاصتا د غور ازبکستاني او پاکستاني جنګیالیو حضور تایید کړی دی. د سرپل د ولایت شورا مشر محمد نور رحماني په دغه ولایت کې د طالبانو په ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. خو په شمال ځون کې د 209 هم شاهین قلوردو چارواکي وایي چې دوی د ژمنیو سرلس عملیاتو لمن له فاریاب ولایت څخه سرپل ته هم غځوي. د شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواخلاند سیمو باندې د ملي اردو هوایی او کشفی ځواکونه څارنه لري او ډیر ژر به د تروریستانو د محو په منظور هلته هم عملیات پیل شي. هغه په دې اکله وویل
ما ای ساحات را کاملا تحت رصد تیم‌های کشفی هوایی و قرار دارد.
مختر گواخلاند سیمو باندې نظارت او څارنه لرو. زمو کشفی او هوایی ځواکونه پر یادو سیمو پام لري او د سرلس عملیاتو لړۍ به له فاریاب وروسته په جوزجان او سرپل کې پیل شي. په داسې حال کې د سرپل ولایتي شورا دلته د پاکستانی جنرالانو لخوا د طالبانو د جګړې د مشرۍ په اړه څرګندونې کوي چې تر دې پخوا د شاهین قلوردو چارواکو ایران دولت هم په شمال ځون کې وسلوالو طالبانو ته د جنګي پرمختللو تجهیزاتو په ورکولو تورن کړی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
بیا هم پر یوه امنیتي موضوع تمکیږو او کونړ ته ورځو. د کونړ مرورې ولسوالۍ په براولو سیمو کې تېره شپه پوځي عملیات شوي چې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل پکښې اوښتې ده. د کونړ چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په اړه د کونړ له امنیتي چارواکو سره له وړاندې مشوره نه وه سوې. روحالله انوري تفصیل راکوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه له ننګرهار څخه راغلو ځواکونو د مرور ولسوالۍ په براولو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
بیګا تقریبا د شپې لس یا یولس بجې قرار د معلوماتو چې موږ واخیست اوپراتیفي د ننګرهار د سفر دوه قطعې د البته د خارجانو په حمایه سره عملیات شوي دي. په مروره کې یو نفر ملکی وژل شوی او دوه نفر زخمیان دي. یو خزب پکې ده.
هغه وای په یادو عملیاتو کې د کونړ دولتي او نظامی مسؤلینو سره مشوره نه ده شوې.
دا عملیات د ولایت سره او همدارنګه د منځ امنیتي ارګانو سره په هماهنګي نه دي ترسره شوی. موږ په جریان کې نه یو.
مرستیال والی وای نړیوالو ځواکونو سره به په دې خبرې وکړي چې د عملیاتو وړاندې باید دوی سره مشوره وکړي.
راتلونکي کې د دې مون خبرې دوی سره روانې دي. باید ولایتي اداره باید په جریان کې وشي ځکه چې نسبت دوی ته موږ معلومات لرو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د مرورې په برولیو کې د شوو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شوي چې پکې ولسی وګړو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي او سیمه ییزو حکومتي چارواکو پرې خپګان څرګند کړي. په مرورې ولسوالۍ کې په داسې حال کې پوځي عملیات ترسره کیږي چې د چارواکو په وینا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په یونان افغانستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي د ژمي سړې هوا له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوي میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژل دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د ملکا ساپنوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله یې د ملکا سا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولی. عبدالله چې د کډوالو په دې کمپ کې اوسیږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کمپ کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
بیا هم د کډوالو په اړه پاتې یو بل موضوع ده. وروسته لاغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګریز فعالیتونو کې د ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي، د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون وشوه. د ولسي جرګې نائب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نه سي. وصل وصل راپور راکوي.
په داسل کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي، د افغانستان ولسی جرګه د دغه پالیسۍ جوړول ځکه بیګټي بولی چې په خبره عملی کول نه شونې دي. د دغه جرګې نائب منشیر فن لارفان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د دغه پالیسۍ د جوړولو پر ځای خدا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناوال استفاده کوي متاسفانه، او کومه استراتیجی در وسیله مالی ورته شارک لای فکر کوم مګه ډیره ماستر نه یی هغه افغانان چې بیرون کې اوسي او مو اخر ته حکومت ونره دو په وای باندې مون سرته ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او د سګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار ما پوانده ده چې بعد دوی بیتا د مینورته مسایده چې خپل کوټه خپل وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلي دي چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېره ګڼ راپورونه خپرې شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پورس په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دی وی په زینو زایونو کې افغان کډوالو څخه زین سیاسي او امنیتي استفاده کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریه په جنگ کې ګډون وکړ. دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن زین لري او په افغانستان کې دا نامې لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می‌کنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره دی وی پالیسی پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو پر رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او د سشکال گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په ځلیدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دغو مراسمو جزئیات اجمل اندرا کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپیتم دور کوربه و.
بوهیمین رپسودی یا بومیایی موسیقی وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تمعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنې یا د وایف فلم په خاطر د غوره ښځینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوخ یا د فیوریټ فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره